په پېښور کې د ورځې 3 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دی وبل کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
شمالی وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نولس پارلماني غړو د خپلو سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیماند اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3 زره تاریکي وطن داخلېدای شي. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو لوی جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر تره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اتمانځای ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شوو پریکړو په اړه وویل. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضربې اعظم په نامه د عملیاتو له امله دا مهال 300,000 خلک بې کوره دي. د خیبر قبایلی سیمه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجوګل وایي چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو ونو کاتي ایجنډا جوړ کړی چې د منځوري لپاره به ډیر در حکومت ته وړاندې کړي. نو موري پرون له مشال لريو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې ونو کاتي ایجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمه ته بیرته ستنول، آرټیکل 200 ختم ختمول او فاټا ته د سوبي حیثیت ورکول او یا بلی سوبي سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجوګل زیاتوي
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې. د فاتا له نومنده کې ورکړی شي د یونټو غونډې په د آرمی فاتا کې فاتا رېجمنت مترف کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د فاتا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نو کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نومنده ګاندي دغه ماته ته کړی شي.
حاجی شاجی ګل دیا تکړه که حکومت د دوی د ونو کاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچا یو تحریک شروع کړي. د مومندو قبایلی سیمې د پړنګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړنګار د عثمان خېلو قبیلی مشرانو پرون په یکون کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره دي د ملکنډ ایجنسۍ پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړنګار ته ورکوي او حکومت په راتلونکي کې د مومندو ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پول مشر جنرال راحیل شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینټ کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پول د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لړخه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سیکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د آی ایس پی آر په وینا جنرال لوید آسټن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. د افغانستان د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوې ده چې په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبریال وایي د موساکلا ځینې چارواکو د نوم نه خوډو په شرط ورته ویلي چې ټول حکومتي او امنیتي چارواکي له موساکلا ولسوالۍ څخه ودلې دي. نن سهار د موساکلا ولسوال محمد شریف مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ او امنیتي قومندانې ودانې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په هلمند کې باوسو کو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو هم له دې ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. وساد دفاع او کورونو چارو وزارتونو په دې اړه سنی دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دي چې افغان کډوال تر 2 نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په درلاسه شوي خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر 2 کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پرېکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارت وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتواله ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د میدني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند میلیسا فلیمنګ ویلي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر یورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې ورستو کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو جوړولو او ترسره کولو لاس لري او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو لویو بریدونو ذمواری منلی دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې 15 ملیون ډالرو انعام ښودلی دی. او د مشال خبرونو پایه اوس به تاسو ته د موسم حال او د کلن صوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځ خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 شو کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو واری بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتي چې خپل کورونو ته د په بایزت توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیس په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کې په وختري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري.
بلخوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونۍ غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
فاسا پښتون لین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی. خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستاني وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کم ټیکې دی ورکړي هغه کمپنیان کې وي، هغه بنیادی طور باندې د فوج وي، هغه جواب دی نه دی پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې رپورټ د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بدلې یو جرګه کې چې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو استازو یا مشرانو ګډون پکې کړو، د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتي چې کورونو ته دې په عزت سره بیرته ستانه کړي. د جرګې مشرانو هوډ ښکاره کړ چې د خپلو ستونزو هواري لپاره به ګډې هلې ځلې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وا. د جرګې مشر چیف اف اطمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي ملک حبیب الله وای د درې مطالبو پوره کول غوښتنه کړي او دې لپاره به خپل هڅې جاری ساتي.
کتواړه د وزیر د ټول قبیله په شمول موجود دي. میږه درې خبرې مطالبه کی چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزی کن کای نقل شوای دا د هغه پرمن وختری کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمن وختری کړل او د خپل حقوق ورکول او بل د ای ډی پی په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وختری نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به میږه مختوري هر چې د کوم ځای پر وای اسلام آباد ته پر وای.
ملک شاهزاده وای کاوتمان زای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنه به و منل شي. خود د پوینا نن اوتمان زای سره یو شوی نه دی.
ای ډی پی ز تکلیفات او د وطن ته په یی په دا باندې سره راغلی دی. خو موږ اتحاد اتفاق د ښی فوندان دی لشکي دغه په وجه سره موږ سره یو تای شي چې اصلا نقصانات شي ویل او د بحال خو مزدورین د بحال خو او عوام د خپل ذهن ته
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان اوتمان زای مشرانو دغه تر ټولو لوی جرګار بلل شوی و چې د وزیرستان هر قبیله مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنه وکړې چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایز مطالبه دې ومني. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د کوزه ممندو د یک غون تحصیل د پلانګار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د غوی په کلو کې پرمختیايي چارې پیل کړي. د مشرانو پرون په یو جرګه کې د خپل سیمې د یو شمیر نیمګړتیاو یادولو ترڅنګ د هغه سړک د نشټوالي ستونزه هم یاد کړه چې کول شي یک غونډه او نور شاوخوا سیمې له ملکن سره ونه خلوي. جرګې ته په وینا کې د ممندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به لازمې هلې ځلې کوي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
پروند کوز محمد جن سے پو ایک غون تحصیل کی دو اتمان خلو قبیلی پڑانغار مشرانو حکومت نہ پوسیما کی د ترقیاتی منصوبو لک تعلیم صحت او سڑک د پراخولو غوختنا کڑے. پڑانغار تحصیل چ د محمد جن سے دو نور تحصیلونو نہ د سوات سین بیل کڑے دے ولسی د چارسدی او د منڈی پلار محمد جن سے ترازی پدغه تحصیل کې که یو خدای ترهګری په ځد کلک قامت تړون شویو نو بل خو د حکومتي ترقیاتی کارونو نه محروم دي. فیض محمد خان چې د یادې سیمه وسیدون کړي په پرونی جرګه کې خبره وکړه.
د ملکړی جلسې څخه زموږ تقریبا 30 کیلومتره کې لري نو رغبه ده هغه ځای ته زموږ سړک نشته نو که زموږ دا سړک چې دی نو د ملکړی جلسې سم اوځيږي چې هغه ته کوټ امرې بابا وي الته ډیمارکیشن شي دا غي د پاره.
زر کریم هم دغه سیمه یو بل سپینرو بده او هغه دغه جرګې په دوران ناس د کومتی چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومنی جلسه د پاره ډیمونه راوتی دي نو زما پی اس اف تر افاس دی چې په پلانګار کې کم زیات ډیم د پاره موضوعي چې په غیبه باندې مونږه تا ډیم جوړ کړی.
حاجی امین رحمان نومي اوس پینګری وویل چې کوم محل خلک د ترهګری لوځي د خپل سیمونه تختیدل نو هغه د خپل سیمه حفاظت کاوه او میداني خالی نه و پرېخه.
چې د پلانګار تحصیل ارڅوک وای چې را دایو غریب تحصیل دی او ښار تحصیل دی ډیر پیرځ نه کړي مونږ دې خړو پړو خلکو را پاتې دو پغه کم او د حکومت آبادی چې واغه موږ ساتل چې سین بي عزت نشو زه خدای را باندې رحم وکم.
په دې مقدمه محمد جن سه پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګی ته وویل
تاسو وعده چې ټول غبنی خو فینانار د سلکونو د امنار په بجټ کې مونږه غټه حصہ پړنګار ته وباسو دا سلوې کرول روپیا د سې کمې چې زمونږ د محمد د ای ډی پی سره راغې د پاسه مول گورنر صاحب راکړي په دې کې به ان شاء الله سکیمونه کیږي د پړنګار.
پولیټیکل ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتی منصوبو کې به د محمد د جنسي هغه سیمه چې پسمنده پاته شي ودی لکه پلانغار خوایزی او بایزی لټولو اول شامل ولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې بعد فرقیز شخړو لوجه د بیکورشو خلکو بیرته د غوی کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوې. د سیمې هغه خلک چې لا هم بیکور دي له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرسته ورسره وکړي. چارواکي وایي د کورم ټول بیکور شوی خلک به په مرحله وار توګه خپل کورونو ته بیرته ولېږل شي. لسیمې د مشال رادیو خبريال طارق اورگزه رپورٹ راکوی
انتظامی چارواکی وای د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سل نه زیاتې قرآن واپس کړی شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال رډیو ته وویل د واپسی دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاری وي چې پکې لنډې وام او د کسکه علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره قرآن به هم واپس کولی شي. د وویل کم خلک په خپل مرضی سره واپس تلل غواړي، هغوی سره به د پولیټیکل انتظامی لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي.
For the second service, you need to have three legs, you need to have damages for an individual, for a family, or for a family.
په کورما کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 قرآن به کور شوې دي چې بګی د یو شمیرې تر مخه 14000 قرآن لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. ځای مشر او متاثر کس ملک عطاوله خان مشال لډیو ته ویل پکار دي چې حکومت زر ته زر نور متاثر قرآن هم خپل علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالې ژوند کې دوی ډېر سختنګ شوې دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول ایجنټ شاهد علی خان وای پړه چنار او دې سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي، هغوی به هم خپلو علاقو ته واپس کول شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه د بیکرشیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2013 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بیکرشیو خلکو واپسې په سلسله واره توګه شروع شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اردوونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوي پارلماني مشر حاجي شاجي ګل په مشرۍ یو غونډه کړې. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي ایجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجي شاجي ګل افریدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
ملاقات دویم پوائنٹ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی فاتا دی یا د صوبه سره ځان کړی یا د بیل صوبه جو کړی شي یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ور کړی شي. په قبایلی علاقو کې چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاتا له نمائندګۍ ور کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو صوبو غونډې په فاتا کې لارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړی شي.
اجي صاحب، آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل، پدې کې به موږ هر حد ته ځو. اول خو زمون سره د خپل چې کوم زمون حاکمان دي دا خبره ول دي، بیا زمون سره هاوس دی، هاوس نه بعد بیا زمون سره عوام دی. عوام به موږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی فاتا ته به آزادی ورکو چې په 1947 کې کوم آزادی فاتا ته نه نصیب شوه.
حاجی صاحب، د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، خصوص ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته موږ بیګه خپل عمل جوړ کړو چې موږ کم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو، موږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې موږ پاسو.
د پاکستان پارلمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر پترس کې په خار کې له ترهګرۍ سره تړلې مقدمو او ریډو لپاره او د دې لپاره چې دغه کار نور هم چټک شي د پوزي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. نوموړي د غرازولي تراغې چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونو او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطۍ پیښې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي، په خار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله ښه شوی او پوز غواړي چې دغه لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د آی ایس پی آر لاړه جاری شوی خبر پانی په وینا چې په کراچۍ کې د امن او امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاری وساتل شي چې تر څو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجز جنرل بلال اکبر او د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفینګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیس په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې پوز غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پروشي
کوم خلکو خلاف کیږي هغه ته ځینې مراد ملو شي نو هغه په ښکاره وویل چې نه اپریشن په دې شکل کې رواني او تر هغه پورې بنانې تر څو پورې چې دې خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو مېز کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي دا د هغه په پس منظر کې د رئیس شریف سره دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې په ځکه کراچۍ اپریشن کې توندواله راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د ته په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې له وجې د پوز مشر پوزي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅو کمې په جرمونو کې راغلي دي بل تختول او پاغه باندې به تاوانونو غوښتل دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چې دا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته اب ته هم لاسه چولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي څوک چې پولیټیکل لاس
د ذکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیونه یې اس اف ای ورکړی وي. د ایم کیو ایم د اس اف او په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ایشیایی ترقیاتی بینک د پاکستان لپاره د کال په سر د 1.40 کروڑ ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړی دا. ویل شوی دغه پیسې په پاکستان کې پر پرمختیایي کارونو او د هغه هیواد حکومتي ادارو پر پیاوړتیا لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هیوادونه پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه پاکستانی ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشیایي ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د 6 ارب ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړی دا او دې لړکې به هر کال پاکستان ته 1.40 ارب ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په 6 څانګو کې خرج کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د تاوان منصوبے هم شامل دي. په اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیات او استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډیر لوی رقم دی او لدې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالي کې ډیر فائدہ کې دی شي خو د پاکستان حکومت یې پسندیدګي سره خرج کړي.
کوم الله تعالی مونږ تخپل کم ذرایع او کم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ پراپر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کو او دا غي فائدہ او دا غي کم میوه چې دا چاغه عوامو ته ورس. نو دا خو حکومت یو اپورچونټی ده او یو گرین سیګنل دی چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې نو هغه یو امدادي پیکیج د ګورنمنٹ اف پاکستان لپاره اناونس کړی دی. نو ګورنمنٹ اف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ډایرکشن باندې پاغي باندې دی ولګي او عوامو ته پکار دی چې دې پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
امدادونو او دا چې کم کړی دي دا چې پاکستان ته ورکړی کیږي نو دې کې یو سیز وی چې هغه ته وایي ایس پی پی دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام چلے فارسی حکومت چلائی اس دا کی کمی پیسے دی کہ عوام خرگڑن راضی داگے وجہ دا کہ کم ٹیکے دی ور کئی آگا کمپنیاں نہیں کی ہوئی آگا بنیادی طور پر فوج بھی لکا ایف ڈبلیو او اور نور ادارے آگا جی کم کارونا کئی نہ آگا جواب دہ نہیں دی پارلیمنٹ تا لہٰذا آگے پکے کوئی پیسے ڈویم سیویلین ہم دا کار کئی اور کنٹریکٹس کم ورک کی یہ آگے کے بڑے مقصد سے کی گی لہٰذا پرفارمنس دیر لو
ذکر دا دروان کال پا جون میاش کے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک پا پاکستان کے دا کال 2014 د سیلاب لوجے قرآن شو کورونو او سڑکونو د بحالی لپارا پاکستان تا 2.25 ملین ڈالر امداد ور کڑے وو سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزه
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول
پکر اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم سره بدل شوه
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپرو بجو لمشال رادیو
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي کول ورته ډیر مشکل شوی د دوی په خبره لوي خو حکومت ورته وایي چې د وسلوالو دریض بنه خبروي ول بل خو وسلوال دړکی ورکوي چې کید هغوی نظر وړاندې نه کړل نو ژوندګي به له خطر سره مخامخ شي د خبريالانو په وینا په داسې کې د دوی لپاره ګرانه ده چې خلکو ته کره خبرونه او معلومات ورسوي پر دې موضوع اسرارالم مومند رپورت جوړ کړی دی
د پاکستان ځنی خبريالان وایي لته رسو ورځو رئیس دوی ته د وسلوالو لخوا روستو له هغو دړکی ورکړ کیږي چې د رسنیو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هواد کې د رادیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپل خبرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي په پیښور کې خبريال مشتاق سبزی چې څو وارې ورته دړکی ورکړل شوی او نامعلومه کسانو تختولې وای دا محل د قبایلی سیمو خبر پختونخوا خبريالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي خورده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورتنګ نه پرېږدي د دې په خبره بیلنس رپورتنګ هغه دی چې د هرې خوا د ریس پکې شامل وي مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بے ګناه خلق وجل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېر ورځو څلیرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې ترګرۍ ته وده ترلاسه کیږي په پېښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي
دا ګرانه ده اوس هم چې د پرون ژورنالیست په خبر پښتونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چې د وسلوالو ډلو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به ډېره زیاته خطره پیدا شي بله نسته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي سو ژورنالستان ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین
حکومت کچرې څه پټول نه غواړي او غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات زیات معلومات ترلاسه کړي باید چې د میډیا کار دې آسان کړي نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي پاکستان کې بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچ کولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي
خټک زیاتوي کچری په پاکستان کې جرنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړي توګه جمهوریت حکومت به لوی تاوان سره مخ شي.
د اسرائیلم ممند رپورت موریدو درې نیمه بجې کېدونکو د اوریدونکو د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
نن په ونو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر تر دستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي سملای غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو نوکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ایډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په دې نوکاتي ایجنډا کې د قبایلي ولسو خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 270 ختمول او فاټا ته د صوبي حیثیت ورکول یو بل صوبي سره یو ځای کول شامل دي. د ممندو قبایلی سیمې د پرانګار مشرانو د پاکستانی حکومت د غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینټ کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ایډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسواري ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي.
لن خبرونه مول مجید بابر اورید له اوسوریدونکو د مشال 219 پروګرامونو تاسو ته اورو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله ل نړۍ لاره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای اجازه د مشن په اخري پړاو کې د زوحل سیاري ډیاونی نومې سپوږمۍ تصویر زمکې ته لګلې دي. کیسینی خلای اجازه د زوحل سیاري یولو سکالو مودې سفر کې د یونس بوګمۍ ستانه 1500 کیلومتره په فاصله کې تیر شوې ده او له دغه ځای څخه یې تصویر زمکې ته لګلې دي. کیسینی خلای اجازه خپل اخري مشاهده کاروایانی کوي او په 2018 کال کې به دغه جاز په خپل تباشي او د زوحل سیاري په فضا کې به ورک شي. په دې مشن کې په تصویرانو کارکونکو ډلې مشره کیرولاین پورکو وای چې دوی د ډایونی سپوږمۍ تصویرانو ته کتو سره جذباتي شوی و ځکه چې دغه جاس په خپل اخري مشن باندې دی. د دوی په خبره کې سینی خلای جاس ډیر زیات ګټور او قابل اعتماد معلومات راغون کړي دي. تر دې وړاندې 2011 کال کې ډایونی سپوږمۍ ته نږدې د تلو هڅه شوی و. سینی خلای جاس به را روان کال د زوحل سیاري په مدار کې داخله شي. ساینسدانان وایي چې سینی خلای جاس به را روانه میاش په اخري پړاو کې د زوحل سیاري یو شمیر سپوږمۍ نږدې تیریږي او معلومات پاره غونډوي. په مریخ سیاري موجود د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسټي خلایي ګاډي د خپل ځان تصویر یعنی سیلفي اخستې او ځمکې ته لیږلې دي. ناسا اداره په مریخ سیاري د هر هغه یو ځای تصویر د خستو کوشش کوي چې په کوم ځای کې کیروسټي خلایي ګاډي د کنستو کار کوي. د کیروسټي خلایي جاز دغه تازه تصویر بک اسکن نومي ځای کې اخستل شوی دی. دا ځای د میشن په وو کمرو کې شامل دی. چې له دغه ځای څخه د تجزیه لپاره نمونه راغونډول کیږي. دغه تصویر له نور نازک مختلف دی چې دا له لاندې زاویې نه اخستل شوی دی. کراسیټي خلای گاډي درې کال وړاندې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو. دا وخت خلای گاډي د ماونټ شاپ نومي غر جاج اخلي او په دغه ځای کې د کنستو کار هم کوي. تر اوسه پورې د شوو تجزیو تر مخه کرونه کال وړاندې په دغه ځای کې د اوبو تالاب وو. ساینسدانان په دې اندي چې په دغه سیارې څه وخت کې د ژوند اثرات موجود ول. د امریکا ساینسدانان وایي چې تر وسه پوری د جولای میاشت د ځمکې تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د شمیرو تر مخه په دغه میاشت کې درجه حرارت 14.6 ریکارډ شوی دی چې په 1998 کال کې دا 0.08 وو. کارپوهان دا په موسم کې له بدلون سره تشبیه کوي. د موسمونو او په سمندر کې په بدلون نظر ساتونکو اداره نووا په یو رپورټ کې ویلي دي چې دوی سره موجود د شمیرو تر مخه جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د دغه ادارې یو چارواکی وای چې نړۍ تر بل هر وخت زیاته ګرمه شوې ده او په دې کې مسلسل بدلون را روان دی. د دوی په خبره د شمیرو نخکاری چې 2015 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. د امریکا په لاس انجلس کې په وچکالی قابو موندلو لپاره کارپوهانو یوه نوې طریقه موندلې ده. دغه ښار ته د سکلو اوبو ورکوونکي د ذخیرې بشکولو لپاره په کروڑونو تور ګیندونه دغه تالاب ته غورځول شوي دي. په کالیفورنیا کې په 15 اکړه رغبه موجود د اوبو ذخیرې کې 9.3 کروڑ د پلاستیک ګیندونه غورځول شوي دي چې مقصد یې د اوبو ګیر چاپیر د دوړي باران کیمیکل ځنګلي حیاتونه بچ کولو سربیره د لمر رڼا به هم ودروي او دې سره به د 10 کروڑ ګیلن اوبو بچت کیږي. دا وخت کالیفورنیا ریاست له وچکالۍ سره مخامخ دی. د کراچۍ خارګڼ ګڼې علاقې بهادر آباد کې سلور لارې ته چې ورته بهادر آباد چورنګي ویل کیږي د نړۍ شپږم ښایسته سلور لارو کې شامل کړل شوې ده. د برتانیا راوند اباوت یعنی سلور لارې ستاینې کوونکي ادارې لخوا خپور شوي فهرست تر مخه د کراچۍ بهادر آباد سلور لاره د نړۍ شپږمه ښایسته لاره ده. د دې سلور لارې په مرکز کې یو ښایسته ماډل جوړ کړل شوی دی. په دې فهرست کې د آسټرالیا هوبارټ کې ریلوې سلور لاره په لومړي نمبر ده، په دویم نمبر د فرانس، په دریم نمبر د برتانیا او په سلورم نمبر د وینزویلا سلور لاره شامل ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټون په دویم نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د مین فرام یو این سی ایل ای دی چې تر اوسه پورې د 1.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سټریټ آوتا کمپټون په لومړي نمبر دی، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مین فرام یو این سی ایل ای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم بردرز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بنگستان دی او په دریم نمبر فلم دریشام دی. د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور اپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په ژوند یو نوی دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دې ډاکومنټري یا دستاویزي فلم نوم سټیو جابز د مین ان د مشین دی. دا دستاویزي فلم آسکر ایوارډ ګټونکي فلم ډایرکټر الکس ګیبنی جوړ کړی دی. په دې دستاویزي فلم کې د سټیو جابز د ژوند هغه اړخونه ښودل شوي چې تر اوسه پورې پټ وو. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، کار او د شخصیت غیر معروف اړخونه را برسېره کړل شوي دي. په دې دستاویزي فلم کې د هغو کسانو مرکې شاملې دي چې سټیو جابز سره نږدې پاتې شوي ول او یا یې ورسره کار کړی وو. په دې فلم کې د سټیو جابز مرکې هم شاملې دي. دا دستاویزي فلم سټیو جابز دی مین ان د مشین به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. We're going to make some history together today.
Steve Jobs had one speed. Full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine says single-handedly he created the industry.
Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board.
It was the magic. We could influence the world. This is a 21st century bicycle.
He was on a mission.
Can we help you express yourself in richer ways?
He made the iMac.
Can you see it?
He made the iPod. He made the iPhone.
Isn't that awesome?
He's made everything.
His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved.
He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends.
Steve did create reality distortion around him.
He could convince people to do something they thought was impossible.
The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He was not that much fun most of the time. But there are those moments when suddenly he's the only person who could ever done it.
What would you say about the responsibilities of power?
Power? What is that?
د هالیوډ مشهور اداکارانو انجلینا جولی او بریډ پټ نوې فلم ان د سی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د اویایمې لسیزې فرانس ښودل شوی چې پکې انجلینا جولی پخوانی ډانسره یا نسا کوونکی یو امریکایي لیکوال بریډ پټ سره واده وکړي. دوی د فرانس په سفر وي او سمندر غاړې او خارګوټي کې اوسیږي. په دغه ځای کې دوی مقامي خلکو سره نږدې شي. دا فلم انجلینا جولی په خپله ډایرکټ کړی دی. فلم ان د سی به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is the perfect way to end a perfect?
Do you hate me?
You know my reason. You're nothing.
It's the
په تیر پروګرام کې مو د هندي سینما د دوو نوو اداکارانو سورج پنچولی او آتیا شیټی د لومړي هیرو فلم ټریلر اوریدلې وو. سورج پنچولی د مشهور اداکار ادیتا پنچولی زوی دی او آتیا شیټی د سنیل شیټی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی ډایرکټ کړی دی او د دې فلم پروډوسر سلمان خان او سباش گای دی. د فلم هیرو مرکزی سندره مې هو هیرو تیرا سلمان خان په خپل زمزمه کړی ده. فلم هیرو با د سپتمبر په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د سلمان خان په اواز کې دا سندره لګښان وورو. د هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه د نوی فلم ویلکم بیک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا مزایا فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. د دې فلم ډایریکټر انیس بزمی دی. فلم ویلکم بیک په د سپتمبر په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
मजनू
हाँ बोलो भाई
भगवान का दिया हुआ सब कुछ
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग
अरे पूरी बात तो सुन ले
पूरी नहीं तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो
डॉक्टर घुंगरू से तो मिलवाओ
मुझसे मिलने का टाइम सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है संडे को नहीं मिलता हूँ
ये तुम्हारा क्लिनिक नहीं हमारा आइलैंड है
अब पहले जैसा नहीं रहा शरीफ हो गया
अरे आज तक हम लोग शरीफ नहीं हो पाए ये क्या घंटा होगा
अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें भी फिगर बाजी
अरे कंट्रोल
मेरी एक्टिंग कैसी लगी
अच्छी थी और हमारी
बहुत अच्छी फिल्म बनाए
बन चुकी है
टिकट
नहीं चाहिए
देने रहा हूँ मांग रहा हूँ
अबे टिकट देना उसको
एकदम छकास कदरमाना ओरिजिनल को तासी दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम द नड़े नंगुनु की दिलचस्प और हैरानवुन की मालूमात वावरिदल उस पल कोरबा गलायास से इजाजत वरकड़ी पबल प्रोग्राम के बाद तासी पर खिदमत की ब्या हाजिर यू तरहगी पूरी पलवे अल्लाह मुस्बारक
दमशाल तरणा लांदे
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چواری بیشک چواری
زینم دیر سخت را بانی تیرا یا هر چه تیرا
زوشت مکلن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې شول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنې کې لاس لري د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یوه مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري صاحب مونږ قریب د زیر نه ده هغې مونږ ته تم تبلیغات کول هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قرآن حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وایي پاکستاني استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی، او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بر امام خان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته چې بس دا غون په کافران دي کابل کې، او ته به جنت ته په ځي وزان نسوار. بابا جنت ته لاسه بس به کامیاب وسی دو غس نه پیغام کوي. خوشحال یم چې نیولې بس لمر غه خو بچ کړو. ریموټ دو با دو ریموټ و ده، یک کتی ما یک کتی و اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموټ تلته و.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل شوی چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي، یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي، یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي، صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورسي یا پلانکي زیاته ورسي، ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي، او په پاکستان کې خپله دوی فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو او د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته، بله فکره بیا دا وایي چې شته. نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي، ځکه هلته دوه نظره دي، بیا هغه اختلاف د دې ترمنځ راځي. بیا دوی بیرې د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد یا مزي جهاد.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وایي دا تو باندې چا ده، یا کدا ماشین دی، او کدا بل شی دی، یا دا تر چلیږي، یا دا تر چلیږي، یا دا بم دی، یا دا پلانیشن دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالی ده او د دې ترغیب ورکول خو له لرې خبره ده، دا اسی پروپاګاندا دی چې په مدرسو کې کیږي. ها یو خبره درته کوم، هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هلته خپلې هغه خپلې حجرې جوړې کړي دي، په هغه حجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي، هغه حجرو ده چې دی هغه میډیا د مدرسې نومر کوي.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي، خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي، او دا اری اندر کار کوي، او زمونږه چې څورم مقامی انتظامیه دا په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغه په دې باندې نظر ساتي، او څورم البته کله وړ دي هغه د مقامی اجازه باندې دي، نو هغه کی او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي، نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاری سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي، خو زمون کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي، او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پې پوه کړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دی زنه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدري وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے، کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے. اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چی پلټنی وکړي او روی ګرځوي. په نصاب کې دا ډول شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کو چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د ترهګري یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکاره وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سته، کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
اور قانونا هماری رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ته ټریننګ کوي، دا کوي او چې څومره دا کې دپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم لمه مسود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دي. طالب هر څوک دی، خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی، نو هغې کې څه پکې جهاد هم لاړ شي، دغه هم لاړ شو. نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی، دغه خو دا حقیقت دی.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجسټریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تربیا موزه احمد شاه زمي کومي چشتن سپارم سوکاله ژوند کوله. مدرسې پوسنی قصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.